امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشاب آشنایم امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی هیئت کابل ته په رسمي سفر رسیدلی دی د لوګر څو سیمه ییزو مشرانو ټرمپ ته د مړانې مډال ولېږه او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نوې ډلی ته رسیدلی دی
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشې نن د یکشنبې ورځ د جدید میاشتې څلېرویشتمه د 2013 کال د جنوري د میاشتې له څوارلسمې سره برابر ده امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري په آرام سمندر کې د متحده ایالاتو د پوځ قمانداني خبر ورکړی چې هوایي ایالت د بالستیک توغندي له خطر نه بچ دی افغانستان ته د امنیت شورا د غړو هیوادونو د سفر په اهمیت هم درته مرکه لرو چې رپورټونه او مرکه وروسته اوري اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پورا خبرونه وي
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو لوړپوړی هیئت د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی دی د ملګرو ملتونو دا هیئت چې 15 غړي لري مشري په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کیرات عمروف کوي یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه خپرولو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په هیئت کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیره نیکی هیلی هم شامله ده د لوګر یو شمیر ځایي مشرانو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د شجاعت او مړانې د سرو زرو مډال لیږلی دوی وایي چې ټرمپ ته دا مډال د پاکستان په اړه د هغه د غوڅ دریځ په خاطر ورکوي مډال شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت ته سپارل شوی چې وروسته به ټرمپ ته ورسول شي یوه قومي مشر سید فرحات اکبری امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان په مقابل کې د ټرمپ سخت پالیسي ستایي او فکر کوي چې په افغانستان او سیمه کې به سوله تضمین شي او نړیوال ته به د پاکستان اصلي څیره ښکاره شي تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ په داسې حال کې چې د سوریې د جنوبي ختیځ ولایت ادلب د نیولو لپاره د سوریې د رژیم د قواو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي سخته جګړه روانه ده فکر کېږي چې د بشر الاسد وفادار قواو نن سهار د سنجر ستراتیژیکي ښارګوټی نیولی د امریکا غږ د خبریالې عایشه سارایی د رپورټ خلاصه ښایسته سعادت لامې تاسو ته لولي
خبري رپورټونو له مخې د سنجر مهم ښارګوټی نن د یکشمې په ورځ وختي د سوریې د رژیم د قواو لخوا له یوې سختې جګړې او بې دریغه هوایي بمبار نه وروسته ونیول شو په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې حکومتي قواوې چې د روسیې د هوایي قواو جت الوتکو یې ملاتړ کاوه سهار وختي د ترکیې د سرحد سره سیرمه د سنجار په خارګوټي حمله وکړه سنجار له 2015 میلادي کال نه د مخالفانو په کنټرول کې وو د بشر الاسد پوځ تر اوسه شاوخوا شپېته کلي او خارګوټي چې د هما او ادلب ترمنځ پراته دي بیرته نیولې دي
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د یکشنبې پر ورځ ویل چې د امریکا متحده ایالات په دې کې پاتې راغلل چې د ایران اټومي موافقه ویجاړه او یا بې اعتباره کړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبې پر ورځ نوې ډلی ته ورسېده او غواړي چې د خپل دغه شپږ ورځني سفر په دوران کې د هند سره دفاعي تجارتي او انرژي په سکتور کې همکاري پراخه کړي او د دوړو هیوادونو اړیکې ټینګې کړي نتنیاهو ته په نوې ډلی کې صدر اعظم نریندرا مودی هرکلی وایي او دواړه به سبا د دوشنبې په ورځ رسمن ملاقات کوي د اسرائیلو حکومت د نړۍ د هغو شلو هیوادونو فعالین اسرائیل ته له سفر کولو نه منع کړي چې د فلسطینانو په مقابل کې د اسرائیلو د موجوده پالیسۍ په خلاف د احتجاج په ډول په نړیواله کچه د اسرائیلي مصنوعاتو او تولیداتو سره د مقاطعې غږ کړی و په دې ډلو کې د اروپا جنوبي افریقا امریکا او لاتین امریکا د هیوادونو اتباع شامل دي یوه امریکایي ډله چې د امریکا د دوستانو د خدمت کمیټې په نوم شهرت لري او د نوبل د سولې جایزې ګټلې غړي له دغو فعالینو سره ملګري شوي دي دوی غوښتل چې له فلسطینیانو سره خپل همدردي او خواخوږي وښيي د اسرائیلو د ملي امنیت وزیر ګیلاد ایډن نن د یک شنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل موږ وس د ځان د دفاع په ځای وړلومبي ګزارت ځان تیار کړی او هغو سازمانونو باید آګاه شي چې د اسرائیلو دولت مخالفت کوي چې موږ به په مقابل کې غوڅ اقدام وکړو. د جنوبی او شمالی کوریا ترمنځ د لوړې کچې له خبرو اترو وروسته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر لیکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیرانو په یو غونډه کې ګډون کوي چې د کاناډا په وانکوور کې د راتلونکي سې شنبې په ورځ پیل کیږي. نور تفصیل به زیبا خادم تاسو ته ولولي.
تازه ډیپلوماټیک هڅې هغه وخت پیل شوې چې جنوبی او شمالي کوریا په دې موافقه وکړه چې خپل منځي ستونزې به په مذاکرو حل کوي. د وانکوور په خبرو کې به په شمالي کوریا باندې د نړیوال فشار د اچولو لارې چارې ولټول شي. متحده ایالات وایي چې شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو له امله ځپل شوې ده. د واشنگټن چارواکي په شمالي کوریا کې د رژیم بدلون نه غواړي، خو امریکا له چین سره په دې خبرې کوي چې د شمالي کوریا اتمي وسله څنګه په خوندي ډول له منځه یوړل شي. تحلیل کوونکي وایي چین د دې حساسې مسلې په باب ډېر محتاط دی. چین او روسیه د خبرو ته وربلل شوې دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې هغوی ته به د سه شنبې د ورځې د خبرو په حق له معلومات ورکړل شي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
خبرونه د واشنگټن نوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې اعلان یې کړی و چې د دوشنبه په ورځ به په ځانګړو مراسمو کې په اصطلاح فیک نیوز یا جعلي خبرونو د خپرولو په خاطر د دوشنبه په ورځ د څو غټو مطبوعاتي رسنیو ژورنالیستانو ته د کل جایزې ورکړي، نن یې په خپل ټویټر کې ولیکل. د دې لپاره یې د جایزې ورکول ځنډولي دي چې تر څو وکولی شي د کالج د فوټبال د ملي قهرمانۍ د لوبې سیلو کې. ټرمپ خپل ټویټر کې ولیکل چې زر به تر ټولو فاسدو او دروغجنو مطبوعاتي رسنیو ته د کال د جایزو ورکول اعلان کړم. حکم ژورنالیستان چې د ټرمپ د جایزو لپاره په لیست کې نیول شوي مجبور دي چې لس ورځې نور هم صبر وکړي. ټاکل شوې ده چې د دوشنبې په ورځ د ژورنالیستانو د خوندي ساتلو نړیواله کمیټه په نیویارک کې هغو ژورنالیستانو ته جایزې ورکړي چې تیر کال په ډیرو نامساعدو شرایطو کې خپله مسلکي دنده او کارکردګي سرته ورسوله. د امریکا د پوځي استخباراتو یا ان اس اے پخوانی مسلکي غړي چلیسا مینینګ چې د عراق د جنگ په بابې په 2013 میلادي کال کې د ویکیلیکس انټرنیټي شبکې ته د امریکا د پوځ 200,000 پټ اسناد ورکړي او په دغه جرم باندې په 15 کالو نو حبس محکوم شوی و. د میرلند ایالت نه خپل ځان د امریکا د سنا مجلس ته په زمینی انتخاباتو کې کاندیده کړي. چلیسا چې په محبس کې خپل جنس له نارینه نه ښځې ته بدل کړ، د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د بشري عاطفې له مخې وبخل شوه. مینینګ په خپل جرم اعتراف کړی او محکمې ته یې ویلو چې هغې پټ اسناد صرف د جنگ سره د مخالفت په وجه ویکیلیکس ته رسولي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موقع د روان خبرونه لومړی رپورټ ته په آرام سمندر کې د متحده ایالاتو د پاوس قومندانې خبر ورکړی چې هوایی ایالات د بالستیک توغندي له خطر سره مخ نه دی. تر دې مخکې په تیروتنه د هوایی اوسیدونکو ته پیغام ورغلی و او خبرداری ورکړل شوی و چې د ځانونو د خوندیتوب غم دې وخوري، ځکه هوایی ټاپو وزمې ته یو بالستیک توغندی را روان دی. په دې هکله نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو د هوایی ایالت والی دیوید اګی ویلي د بالستیک توغندی ناسم خبر چې د شنبه په سهار د دې ټاپو وزمې اوسیدونکي وارخطا کړل د منلو وړ نه دی چې د انساني تیروتنې له امله رامنځته شوی و. کاغلی اګي خبریالانو ته وویل چې دې وضعیت په غوسه او نهیلي کړی.
نن ورځ به هیڅکله هیره نه شي. داسې ورځ چې په سیمه کې هر یوه دا فکر کاوه چې تر ټولو ناوړه پیښه کیدونکې ده. داسې ورځ چې خلکو لکه لیوانیانو فکر کاوه چې څه به وکړي که چیرې بالستیک توغندي ولګیږي.
د هوایی ایالت چارواکو په وار وار بخښنه غوښتې ده او ویلي دي چې یو کس د دندې پر وخت په تیروتنې غلطه تڼۍ وهلې ده. چارواکو ژمنه کړې ده چې دا تیروتنه به بیا تکرار نه شي.
زه د نن ورځې له پیښې څخه چې د ستونزو او زړه ماتېدو سبب شوه د زړه له کومې بښنه غواړم. موږ څو میاشتې هڅه کړې وه چې د ګواښ د خبر رسولو لپاره خلکو ته چمتووالی ونیسو. نن داسې واقعه وشوه چې زه پښیمانه یم، ځکه زه خپل مسؤلیت منم. دا زما کاري ټیم وو او دا تېروتنه ورنه شوې ده.
د شنبې په ورځ سهار د سیمې په وخت د 2 بجو شاوخوا کې د امریکا آرام سمندر کې خلکو دا پیغام تر لاسه کړ. بالستیک توغندای د هوایی لور ته توغول شوی دی. ځان ته د پناه ځایونه ولټوئ. دا امتیانی خبر نه دی. د هوایی د ټاپو وزمې ډېر اوسیدونکي وارخطا شول کله چې دا پیغام یې په تلویزیون، راډیو، ایمیل او ګرځنده تلیفونونو باندې ترلاسه کړ. په هوټلونو کې میلمانه زیرزمینیانو ته ولیږدول شول او خلک په خپلو کورونو کې د مسونو ځایونو په لټه کې شول.
زه هلته دننه په ځینو کې د خپلې کورنۍ او سپي سره کېناستم او خپلو عزیزانو او ملګرو ته مې ټلیفون کړ. ورته مې وویل چې ډېر راباندې ګران دي او له پیښې مو خبر کړ.
خو شل دقیقې وروسته بیا معلومه شوه چې دا یوه تېروتنه وه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د شمالي کوریا د بالستیک او اتومي وسلو د جوړولو له کبله کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د شمالي کوریا مشر د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو د اتومي وسلو بټنې تل په میز وي. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د دې ګواښ په ځواب کې ویلي وو چې هغه هم د اتومي وسلو د استعمال بټنې پر میز لري او ویلي وو چې د متحده ایالاتو د اتومي وسلو بټنه لویه او زیاته قوي ده. ولسمشر ترامپ ټینګار کوي چې د شمالي کوریا سره کلکې خبرې اړین او اغیزمن دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غوړو هیوادونو چارواکو له افغانستان او افغانانو سره د یووالي د څرګندولو په هدف افغانستان ته سفر کړی. افغانستان ته د امنیت شورا د غوړو هیوادونو د پاملرنې او د سفر په اهمیت د ملګرو ملتونو د پخواني مامور او سیاسي مبصر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غوړو سفر څه او څومره اهمیت لري؟
د دې سفر د افغانستان لپاره یو لوی خبر دی. هغه خبر داره چې د دنیاوالو پام افغانستان ته بیا ډېر زیات شوی دی. یو مسله. دویم مسله داره چې دغه د امنیت شورا غړي چې د دنیا لوی لوی هیوادونه د دې غړي دي، دا به حالات په افغانستان کې د نږدې نه وڅاري. دریم داره چې د شورا غړو تلل افغانستان ته دا یو دمي اقدام نه و. دا د لوی لوی د امریکا او د نورو هیوادونو لوی استازو سفر د افغانستان دغې نه وروسته و، لکه د امریکا د ماوین د ولسمشر سفر افغانستان ته څو موده مخکې، د جان مکمستر د امریکا امنیت ملي مشاور سفر افغانستان ته، او د امنیت ملي مشاور څرګندونې چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لرلې، د هغو نه وروسته به دا سفر افغانستان ته کیږي. یعنی دا به د افغانستان لپاره یو لوی او ښه خبر اوسي.
بله، سره د دې چې وحدت یار صاحب تاسو په خپلې خبرې کې اشاره وکړله، خو بیا هم دا سفر د څه شي ښکارندوی کوي؟ ستونزې ډېرې شوي دي د افغانستان که د افغانستان قضایاو ته اوس نړیوال په جدیت ګوري؟
دلته دوه مسلې دي. اول داره چې ستونزې هم زیاتې شوې دي په افغانستان او په سیمه کې چې باعث دې شوي چې افغانستان کې حالات یو څه کړکېچن کړي. او دویم داره چې د نړیوالو توجه افغانستان ته زیاته شوې ده، لکه په دوه درې څلور آخري کارونو کې چې توجه د افغانستان ته نه واوخه، او د دنیا هیوادونو خپل عسکر د افغانستان څخه باسل او خپلې پیسې هم په افغانستان باندې ودرولې، دا بېرته په افغانستان باندې بېرته زیاته شوله. دا په دې معنی چې افغانستان کې د نړیوالو دپاره یوه ښې حکومتداري یو څه نښانې ورته را پیدا شو چې یو ښه حکومتداري په لیار کې ده چې رامنځته کیږي. نو دا باعث دی شو چې نړیوال توجه افغانستان ته بېرته زیاته شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي کلونه وروسته افغانستان ته د سفر په پلان غږیږي. په دې کې د افغان حکومت هڅه او دې هیواد ته د نړیوالو د توجه په جلبولو کې رول تاسو څنګه ارزوئ؟
د امنیت شورا غړي وک کال وروسته افغانستان ته ځي، وک کال مخکې دوی افغانستان ته لاړو او بیا نه دي لاړ. او مسله داره چې د امنیت شورا غړي به په درې څلورو مهمو مسالو باندې خاطر به افغانستان ته ځي. یو داره چې د داعش حرکت چې د منځني ختیځ نه افغانستان ته لاړ دی، او دا د ملګرو ملتونو لپاره یو لوی تشویش دی. دویم مسله چې دې ته تشویش دی، هغه افغانستان کې د نشه یي توکو دوه چنده کېدل چې په ټوله دنیا کې په ساره تاریخ اوسې پیدا کړی په افغانستان کې، دا د ملګرو ملتونو لپاره یو لوی تشویش دی. او دریم قدم کې هم ښه حکومت داری او د خلکو د ژوند په وضعیت کې تغییر راتلل. او څلورم مسله هم داره چې آینده راتلونکی کال یو لوی سیاسي حرکتونه ایجادی کی په افغانستان کې چې هغه ولسمشتری ټاکنې دي هغه د پارلماني ټاکنې دي د دې دوی تشویش هم درته چې په دې ملک داس نشي چې یو سیاسي کړکیچ رامنځته شي او اخري مسله هم کېدل شي چې هغه دا وسیږي چې د پاکستان مداخله د افغانستان ته ترڅو د افغانستان د خلکو او د نظام نه هم واوري چې حالت څنګه ده او څنګه کولای شي چې یو ځای د مشکلاتونو سره حل شي.
بله، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو په دې تصمیم کې خپل د افغان حکومت هڅه تاسو څنګه ارزوي چې آیا افغان حکومت هم په دې توانیدل لري چې د افغانستان ستونزې په نړیواله کچه مطرح کړي او د نړیوالو توجه واړي؟
زه فکر کوم چې چرته یقین سره فکر ورته وکړو دا د امریکا هیواد توجه زیات افغانستان ته چې دا بایسته دی شو چې د ملګرو ملتونو حیات افغانستان ته لاړ شي. افغانستان حکومت به مسر لرلو خو د ملګرو د امریکا حکومت زیات رول لرو ځکه د امریکا ماوند ولسمشر تاګ افغانستان ته جنرال مکمستر تاګ افغانستان ته جنرال مکمستر تشریف او ملګری ملتونو امنیت شورا ته توضیح کول دا باعث دی شول چې ملګری ملتونو افغانستان ته لاړ شي او د نګدین او زاوت ساری او بیا د نړیوالو طرحې وړاندې کړي د افغانستان په حق له.
بله، افغان حکومت دا څه رقم یو فرصت دی چې د امنیت شورا غړي ورزی افغانستان ته او له نږدې نه هر څه څار یو ګوري؟
یو ډیر طلایي چانس دی چې اوزا عمیقاً ورته تشریح کړي ستونزې کومې دي او حل لارې کومې دي، د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه کوم دي، د افغانستان کوم دي او د سیمې هیوادونه کوم دي.
بله،
بخصوص د پاکستان مداخله په افغانستان کې څنګه کېدلې شي چې مهار شي. لوی زیات طلایي چانس د افغانستان چارواکو لپاره دی چې ځینې یې وسمه ګټه واخلي.
بله، ډېره مننه وحدت یار صاحب کور ودان.
هیله کوم سلام.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په کندهار کې د بلک هاک د جنگي الوتکو د استعمال لپاره افغان پیلوټانو د دوم دورې عملی زده کړې بشپړې کړې. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورو.
دا د بلک هاک الوتکو د کارونې لپاره د افغان پیلوټانو دوهمه ډله ده چې خپل زده کړې په کندهار هوایي ډګر کې بشپړ کړي. د تازه روزل شوو پیلوټانو شمیر شپږ تنه دي او د درو میاشتو په موده کې عملی او نظري زده کړې کړي. د افغانستان د هوایي قواو کمانډان تورن جنرال محمد شعیب پیلوټ وایي چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا د پلان له مخې د بشري قوې روزنه ورته مهم لومړیتوب لري. نوموړي زیاتوي چې ټاکل شوی د پراتلونکو څو اونیو کې د امریکا له لوري څلور باله نوري بلک هاک الوتکې هم افغانستان ته وسپارل سي.
او دا خو ډېر اصلي تیاری هم ده. انشاءالله سه زه امیدوار هم سه په استعمال د درستو دغو تیارو او هلیکوپترونو زمونږ هوا بازان او تخنیکران په وخت زمان باندې څنګه معیارونه تخنیکي سي دي په ما معاینات باندې معاینات په وخت زمان باندې اجرا سي هغه چې کنټرول سي دي پیلوټان له طرفه کیږي هغه دي هم انشاءالله دوی ته تعلیمات ورکړ سوی دي انشاءالله سه درست به تخنیک استعمالو.
په کندهار هوایي ډګر کې د افغان پیلوټانو د روزنې د مرکز مشر امریکایي جنرال ارماندو پیټر وایي چې افغان پیلوټانو ته په ټولو برخو کې د وخت له اړتیاو سره سم زده کړې ورکول سي. د زیاتۍ چې د بلک هاک الوتکو لپاره روزل سوی پیلوټان به د افغانستان په ثبات او امنیت کې خپل ځانګړی اغیز ثابت کړي.
Because of patriots like yourselves, the terrorists who threaten Afghanistan.
د وی تاسو د جګړې په اول کرښه کې قرار لري او جګړه حتمان غټي. دشمنان مو دوه انتخاب لري، یا به د سولې د مذاکراتو میسکښینی او یا ساسي تر سرنې لاندې دي او جل کېږي. جګړن سلیم د بلک هاک الوتکې تازه فارغ شوی پیلوټ دی. د زیاتۍ چې د ناتو سازمان د تعلیماتو پر معیار برابرۍ زده کړې ترلاسه کړي او کولای شي چې په هر ډول شرایطو کې ډیر پیچلي ماموریتونه هم تر سره کړي.
ما دورې تعلیمي خود به پایان رساندیم د هلیکوپتر بلاک هاک په استانداردو های بین المللي و کمپنی کی قرارداد پیلوټور را وعده گرفته که رزو تعلیم تربیه بده بسیار کمپنی معتبر است و ما از تعلیمات نوتو برخوردار هستیم. خیلی به سطح بلند است.
د بلک هاک الوتکو لمرنی جوپاچی څلور بال الوتکی پکې شامل وي. څلور میاشتې مخکې د کندهار په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوې. ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالات ټول 1940 بلک هاک الوتکی افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د هوایي قواو قومندان وایي چې دوی د خپل انکشافي پلان پر بنسټ مخته ځي او د هرې ورځې په تیرېدو سره یې هوایي قوت زیاتیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د ټرمپ د ادارې یو لوړپوړي امریکایي الاصله چارواکي عبدالرحیم ویلي دي چې د ایران د رژیم په ضد مظاهرې یو طبیعي عمل دی چې د غاصبو ملایانو نه د بشري حقونو د لاسته راوړلو هڅه باید وشي. په دې اړه نور تفصیل د سید سلیمان شاه په رپورټ کې اورو.
مکان دلرحیم چې په خپل هم په اصل کې ایرانی دی، د ټرمپ د ادارې د یو لوړپوړي مامور په توګه په ښکارا او براله توګه د ایران د موجوده مشرانو په ضد د ولس د پاسون ملاتړ کوي.
خاطر اینکه فکر کنم دیگه مردم خسته شدن از
دلرحیم وایي چې په تهران او نورو غټو ښارونو کې د څو هفتو پورې د احتجاج کوونکو راپاڅېدل د امریکا لپاره د هغه په وینا ډېره د اطمینان او تسلۍ وړ خبره وه. مکان چې د ټرمپ په اداره کې دا وخت د انټي ټرسټ یا تقلب او جعلسازۍ پر ضد د حکومتي قوانینو د تطبیق کولو دنده په غاړه لري، د امریکا غږ له فارسي سرویس سره په یوه اوږده مرکه کې د ایران د رژیم په ضد مظاهرې طبیعي پدیده وبلله. دغه په وینا ایرانیان د مستبدو مذهبي مشرانو د پوره څلوېښتو کلونو جبر او استبداد نه نور تنګ شوي دي، ازادي غواړي. دلرحیم ویل ډیره د خوښۍ خبره وه چې د ایران خلک سړکونو ته راووتل. 48 کلن دلرحیم چې د پخواني جمهور رئیس جورج ډبلیو بش په حکومت کې د عدلیې په وزارت کې د حقوقي مسایلو لپاره د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال په توګه وظیفه سرته رسولې، د مرکې په دوران کې ویل چې بالاخره به په ایران کې د ظلم او اختناف د موجوده دورې په پای کې د ایرانیانو پاڅون مثمر ثابت شي. دلرحیم مخکې د ګوګل په شمول د ټکنالوژۍ د څو غټو امریکایي شرکتونو د حقوقي چارو د مشاور په توګه کار کړی دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې د ایران رژیم پوره کوشش وکړ چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د احتجاج کوونکو د فعالیتونو د خپرېدو لاره بنده کړي. د ایران مشرانو په دې هفته کې اعلان وکړ چې احتجاجي مظاهرې چې 21 کسان پکې د امنیتي قواوو په ډزو کې وژل شوي وو پای ته رسېدلي دي، خو په سلګونو کسان اوس هم په توقیف کې دي. او د سینا غنباري په نوم یو مظاهره کوونکي په محبس کې سا ورکړه. معلومه نه ده چې ولې یو ناڅاپه مړ شو. مکان دلرحیم ویل چې د سپای پاسداران انقلاب قواو د مظاهره چیانو په ځپلو کې مهم رول لوبو. هغه زیاته کړه چې سپای پاسداران انقلاب د ایران پر اقتصادي سکتور بشپړه قبضه او کنټرول لري. د نړیوال وجهي صندوق یا IMF په یو رپورټ کې چې تیر کال په ډسمبر کې خپور شو، ذکر شوی چې د ایران اقتصادي وده د توقع برخلاف سو کوه، شاید چې سکال 4.5% وده وکړي. دلرحیم ویل چې د ایران د حکومت پالیسي اقتصادي وده ته اجازه نه ورکوي. مکان دلرحیم د ایران په یو يهودي کورنۍ کې په تهران کې زګیدل او خپل کورنۍ سره په لاس کلنۍ کې امریکا ته کډه وکړه.
ان شاء الله کې به یک جای مثبت برسه. من عذر میخوام از فارسیم، مخصوصا فارسی ادبیم اون خوبی نیست.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تقریبا هر کال په نوي کال کې اکثره خلک د وزن د کمولو نیت او پریکړه کوي او د روغتیا خیال بساتي. د امریکا غاګنا فید لپیدوس راپور ورکوي چې خلک تر کوم حده خپل دغه فیصلې ته ژمن پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
جیم او سپورت ځایونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې موجود دي چې خلک پکې د سپورت د سامان آلاتو او د فټنس د سنفونو څخه استفاده کولی شي. دا سپورتي کلب په کراچۍ کې دی. دلته خلک ځانونه د کاري ژوند له فشار نه اوسا کولی شي. په لاس انجلس کې بیا یو شمېر خلک چې غواړي له سپورت نه ډېر خوند واخلي د بالیوډ سټایل نڅا ته مخه کوي.
د هند په شمال کې ونڅا ده چې بنگړه ورته وایي، ډېره مسته ګډه ده. اوس په هر ځای کې خلک کوي، ډېر د خوند نڅا ده.
باکسینګ ډیره زړه وړونکې لوبه نه ده، خو بیا هم انسان ډېر په احساساتو راولي په تیره چې د موزیک سره ترسره شي. په تلویزیون باندې د فوټبال د لیدو په ځای که په خپله دغه لوبه وکړئ، نو کیدای شي د وزن په کمولو کې وګټئ. په 2014 کال کې په لندن کې یو کلب یو پروژه جوړ کړه چې نارینه د چاغې په مقابل کې نومیږي. داسې ویل کیږي چې نارینه د چاغې د کمیدو لپاره مشخص پروګرامونه نه لري.
اکثره نارینه د خپل د وزن 15% او ځینې نور بیا د وزن 10% له لاسه ورکوي، او د هغو خلکو نه د سپورت الهام اخلي چې په جیم یا کلب کې ورسره ویني.
د څو پیړیو زوړ سپورت یوګا هم په فټنس او سپورت کې ورځ تر بلې شهرت ترلاسه کوي او معمول کیږي.
او د یوګا نور بڼه لکه د خندیدلو یوګا هم اوس ډیره رواج شوې ده.
په وجود کې د اندورفین ماده د ناروغیو په مخنیوي کې د انسان سره مرسته کوي. دغه ماده انسان خوشحاله کوي. له هرې خندا سره چې له نس څخه کېږي 3.5 کالوري له منځه ځي. داسې ده لکه د نجونو لپاره د ښکلا جراحي.
دا خو پریږده چې د وضو سره یوګا هم شته.
له وضو سره یوګا یو ډول سپورت دی چې جدي او غیر جدي یوګا سره یو ځای شي او ګډونوال د وزګړیو سره په فارم کې دا سپورت ترسره کوي. دوی هم سپورت کوي او هم له وضو سره له ساتیرۍ څخه خوند اخلي.
که له دې تمرینونو او سپورت څخه یو هم ستاسو لپاره نه وي، نو د خپل روغتیا لپاره د راتلونکي کال د فیصلو په بڼه یو بل ورزش ځان ته غوره کړئ او ترسره یې کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، په نیوزیلند کې مو د پاکستان او افغانستان د کرکټ سیالي لیدلې او ترې خبر یاست. د نتیجې نه مو خبر اسي که لوبه ګټل کیږي او یا بایلل کیږي بلا خبرې پکې. نو دا بالا خبرې به اوس د متیولا عبد صاحب نه واورو چې تاسو سره به په دې اکله کله غږیږي او څنګه به غږیږي. د نن شپې د سپورټس په خبرونه کې څه لري؟
من انا شوه جان، نن 8 بجې ماښام د امریکا غږ آشنا راډیو اونې څخه خبرونه ده. د آشنا سپورټ په همدې کې څنګه تاسو شو ویلې، د نړیوال جام لوبې د نسکلن لوبغاړو په نیوزیلینډ کې د افغانستان ټیم خپله لوبه وکړه. په 5 وکټو پاکستان ته ماتې ورکړه. دوی به بله لوبه په 10 د دې میاشتې د سریلانکا د ټیم سره کوي او بیا په 6 باندې د آیرلینډ ټیم سره. افغانستان په خپل ګروپ کې اوس مخکې دی ځکه چې پاکستان ته ماتې ورکړې. یو لوبه چې بله وګټي نو بل پړاو ته وتلو لاره به هم خلاص شي. او اوس چې کوم ټیم د افغانستان مینوالي ګوري او چې څنګه دوی لوبه وکړه، زیات قوي امکان دی چې دوی به دغه راتلونکي لوبې هم وګټي په اسانۍ سره او مخکې به لاړ شي. نن موږ د دغه ټیم د لوبغاړو سره مسؤولینو سره خبرې کوو په آشنا سپورټس خپرونه کې چې دوی دغه اوله لوبه څنګه ګټله او نورې به څنګه ګټي.
انشاءالله میلمانه څوک دي؟
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤولین دي او د کپتان سره هم مرکه شوې ده. به هم اوریدونکو ته واورو.
مننه عبد صاحب کورم ودان. قدر منوریدونکو، بیا هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د ملګرو ملتونو یو لړ پوړی هیئت کابل ته په رسمي سفر رسیدل دی. په دغه هیئت کې چې 15 غړي لري او مشري په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کوي، د متحده ایالاتو سفیرانی کې هیلې هم پکې شامل ده. د لوګر څو تنو سیمه ییزو مشرانو جمهور رئیس ټرمپ ته د مړانې مډال لیږلی دی او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نوې دلی ته رسیدلی دی. توقع ده چې په ټونس کې د عربو د پاڅون د 10 کلیزې د لمانځلو په مناسبت به نن د یکشنبې په ورځ د حکومت په ضد بیا احتجاجونه له سره پیل شي. د عربو پاڅون په 2011 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره په ټونس کې پیل شو او دغه هیواد د دیکتاتور زین العابدین د 10 کلن دوره پای ته ورسېده. نوموړی د مظاهرو په پای کې د خپلې کورنۍ سره سعودي عربستان ته وتښتېد. د ایران د تیلو یو ټانکر چې له تېرې 1 هفتې نه پکې اور لګېدلې د ختیځ چین په ساحلي اوبو کې نن وچاوده. په دغه پیښه کې تقریبا 20 کسان وژل شوي وو، زیاتره ایرانیانو او جنوبي کوریا ته تیل وړل. د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ د لوړې کچې له خبرو اترو وروسته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي چې د کاناډا د وانکوور په ښار کې کیږي. د اسرائیلو حکومت د نړۍ د هغو 6 هیوادونو فعالین اسرائیلو ته سفر کول نه منې کړي دي چې د فلسطینیانو په مقابل کې د اسرائیلو د موجوده پالیسۍ په خلاف د احتجاج په ډول په نړیواله کچه د اسرائیلي تولیداتو سره د مقافهې غږ کوي. په دغه ډلو کې د اروپا، جنوبي افریقا، امریکا او لاتینې امریکا د هیوادونو اتباع شامل دي. د اسرائیلو د ملي امنیت وزیر ګیلاد ایدن نن د یکشنبې په ورځ ویل مخکې دی نه چې دغه خلک اسرائیل ته داخل شي، حکومت به په مقابل کې اقدام وکړي. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نوې ډلې ته په سفر رسیدلی دی.
قدر من اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرسته.